د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته موټر بم چاودنې او د طالبانو حملې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د حکومت په توګه خبرې رد کړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي 19 پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې تر چاودنې وروسته تر اوسه ډزې نه دي کرارې شوې. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د احتمالي خبرو پیلېدل رد کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیې د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې تر چاودنې وروسته تر اوسه ډزې نه دي کرار شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي وایي چې په دغه برید کې چې د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست شوی او مسؤلیت طالبانو منلی، د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او څلور اتیا نور ټپیان شوي دي. رحیمي دغه راز وویل. دوه وسلوال چې په سیمه کې نږدې ودانۍ ته ننوتي وو د افغان ځواکونو په ډزو وژل شوي او دننه نور مقاومت کوي. هغه دننه د ودانۍ د وسلوالو شمیر یاد نه کړ. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د غبرید مسؤلیت منلې او ویلې دي چې د غبرید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. د افغانستان پوهنې وزارت ویلي چې په د غبرید کې د یو خونځي شاوخوا 50 د کون کتابیان شوی. د غراز د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو هم ویلي چې په دې برید کې د فوټبال د فدراسیون یو شمیر کارکونکي ټپیان شوی. د دې فدراسیون سرپرست رئیس یوسف کارګر هم د ټپیانو په ډله کې دی. د غراز د افغانستان عام روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار بیا د ټپیانو شمیر له نوي زیات خوده لیتر اوسه پوري د وژل شو او ټپیانو انکره شمیر نه دی معلوم. د امریکا سفارت په یو بیان کې د وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه په خپلو هیوادوالو د طالبانو بیرحمانه برید بللی. د سفارت دغه راز ویل چې په دې برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې دغه برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سګ پسرلی د تېر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي، او دا برید هغه داسې مهال کېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي سره د طالبانو پلاوي خبرې روانې دي. د دې خبرو په ارتباط طالبانو د افغانستان له حکومت سره بیا د احتمالي خبرو پیلېدل رد کړل. سهیل شاهین چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د دفتر ویان دی، نن په یو ټویټري پیغام کې وویل چې که د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي، له افغاني لورو سره به خبرې پیل کړي، خو د کابل له ادارې سره به د حکومت په حیث خبرې نه کېږي. تر دې مخکې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ویلي وو چې له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دوو اونیو پورې د جرمني زمانت د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. د طالبانو د دوحه د دفتر ویان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو احتمال داسې مهال ردوي چې نن له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو د اووم دور خبرو درېیمه ورځ ده. د دې خبرو یوه مهمه مسله چې امریکایي لوري تل پرې ټینګار کوي، د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پیلېدل دي چې طالبانو له دې مخکې هم له دې کاره ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په خوار ځواکۍ اخته د کم عمره ماشومانو شمیر سږ کال په سلو کې 28 زیات شوی دی. د یونیسف لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وروستیو څېړنو له مخې چې د افغانستان په 24 ولایتونو کې ترسره کړي، اټکل کېږي چې سږ 2019 کال په افغانستان کې په خوار ځواکۍ اخته د 50 کلونو کم عمره ماشومانو شمیر 2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف وایي د افغانستان 6 میلیونه 3 لکه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دې ډله کې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. 22 ولایتونه تر نورو ډیر خوار ځواکۍ ځپلي ایښودل شوي دي. یونیسف دغه شمیرې داسې مهال خپروي چې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د تغذیې د نړیوال کلاستر دوه اړخیزه غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د خوار ځواکۍ د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د ترکیه دولت پلوی یعنی شفق ورسپانې د راپور له مخې اردوغان دغه څرګندونې هغو خبرلانو ته کړي چې په جاپان کې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شلو له سرمشرې څخه بیرته هیواد ته ستنېدو په الوتکه کې ورسره ملګري وو. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په راتلونکو لسو کلونو کې د فلسطینیانو په سیمو او د هغوی په عربو ګاونډیانو کې 50 میلیارد ډالره پانګونه کوي. اردوغان چې د فلسطینیانو په ملاتړ تل غږ اوچت کړی، بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو پر پریکړې هم سخت اعتراض کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له کاناډایي چارواکو سره د خبرو او په تورنټو کې په یو نړیوال کانفرانس کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي. نوموړی به په دغه درې ورځني سفر کې چې نن یې پیلوي په تورنټو کې په اوکراین کې د اصلاحاتو د پروسې د ملاتړ په کانفرانس کې چې مشري کاناډا او دا هیواد په ګډه کوي ګډون وکړي. په دغه درېیم نړیوال کانفرانس کې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، د نړیوالو سازمانونو د مشرانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون له 300 زیات کسان ګډون وکړي. زلنسکي به پر دې کانفرانس کې په ګډون سربیره د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکي ژمنه کړې چې په هیواد کې به اصلاحات پلي کوي او له فساد سره به مبارزه سختوي او هم به دا هیواد د اروپایي ټولنې او د ناتو د غړیتوب لارې ته برابروي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت پر یو مرکز د طالبانو د نننۍ حمله په اړه چې انساني تلفات هم لري نوي جزئیات را رسیږي. د حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا ظاهرا روانې دي څه معنا لري؟
دغه اوسنۍ چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوې ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر نن یو ځل بیا له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز رد کړی دی. په نورو موضوعاتو کې په کجکي کې د هغو سرتیرو پوښتنې ته ورځو چې له خپلو کورنیو لرې د برېښنا د دې مهم بند ساتنه کوي.
نو دلې خپل وظیفه م کو، د ډاډم ساتنه م کو، نفشنې راځو د ملګرو سره دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبیږو.
په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپرو او د دوه تیر سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پاموکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې نن سهار د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته موټر بم چاودنه وشوه او ورپسې د راپورونو له مخې دې ودانۍ ته وسلوال طالبان ننوتل. نننۍ حمله چې مسؤلیت طالبانو منلی انساني تلفات هم لري په دې اړه نوي جزئیات رارسېدلي. د تازه معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، تازه معلومات د دې چاودنې په باب څه دي؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دغه حمله نن سهار پیل شوې ده، تر اوسه پورې لا جریان لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې دوه تنه حمله کوونکي چې د همدغه دفاع وزارت د لوجستیک ریاست تر څنګ یو نوي جوړیدونکي ودانۍ ته ورننوتی دي، دوه تنه وژل شوي دي او د نورو د لمنځه وړلو عملیات عملیات جریان لري. خاغله رحیمی دا نه وای چې څومره حمله کوونکې دي، خو وای چې د نورو د منځوړلو عملیات جریان لري. خاغله رحیمی دا هم ویل چې په دې حمله کې سلور اتیاتنه ملکی کسان دا ټپیان شوی دي، او د یو ماشوم په ګډون باندې درې کسان نور دا وجل شوی دي او د کابل روختونونو ته انتقال شوی دي.
تر اوسه پورې دوه تنه مهاجمین لمنځوړل شوی دي، یو تن مشکوک کس چې ګمان کې د ترسانو او طالبانو مخبر بی، هغه هم لاسای څخه نیول شوی دی. هڅه ده چې پاتې مهاجمین هم ژر لمنځوي وړل شي. په دغه موده کې امنیتی ځواکونو او ځانګړو ځواکونو 210 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې په ساحه کې گیر پاتې وو هغو ته خوندیتوب ورکړی، مسون ځایو ته دوی لیږدول شوي دي. په مجموع کې تر دې دمه پورې 4 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي ټپیان شوي دي. 3 تنه زموږ هیوادوال چې یو پکې ماشوم دی.
خاغلی رحیمی وای تکل صاحب چې په دغه ټپیانو کې په سلورتیا ټپیانو کې 25 سرسری ټپیانو چې بیرته کورونو ته انتقال شوی او 95 نور لاوسم بستر دی. خو د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار به په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په دغه پیخه کې 95 کسان ټپیان شوی دی او یو کس بل وژل شوی دی. په دغه حمله کې د ډیرو ماشومانو د ټپی کېدو خبره هم کیږي. د پوهنی وزارت په یوه اعلامیه کې ویل دي چې دغه موټر بم حمله لامل د 250 تنه د یو خونځي 50 تنه ځکهونکې ټپین شوی دی او دغه خونځي ته هم مالی زیان اوخته دي. همداشان په کومه سیمه کې چې دغه 14 شوی دی او جګړه په کې لا هم روانه ده، دلته ځین نور دي دولتي ادارې هم موجود دي چې د فوتبال فدراسیون ته دغه پیخه مخامخ شوی ده. د فوتبال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسولین ویل دي چې په ټپیانو کې د افغانستان د فوتبال فدراسیون سرپرست رئیس یوسف کارګر هم شامل دي او دغه فدراسیون یو شمیر نور کارکونکو هم پکې ټپیان شوی دي. لکه وړاندې چې تاسو ویل د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستې دی. ویل دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست تر حمله لاندې نیولې دي. هغه څه چې نصرت رحیمی وی د دغه د پیخي لسیمې سره په خوا کې د ګلبهار ټاور په نوم باندې رهایشي سیمه ده، د اوسېدو بلاکونه دي، په دې کې عام خلک اوسېږي. نصرت رحیمی هم وی چې هم دغه رهایشي کورونو ته د ملکیانو کورونو ته وسلوال نه نوتی دی او د سنگر په توګه باندې ترنګټ اخلي. نو حمله لا هم جګړه لا هم پسیمه کې جریان لري. یو خال خال
د کابل لستډیو د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام او چې د کابل خارپ نادرخان ټپ غونډي تاثیر ما د وسلوالو طالبانو د نننۍ حمله په اړه جزئیات راکول. موږ تر ډیره د جزئیات واخیستل. زموږ ارتباط د کابل استودیو سره د یوې نامعلومې تخنیکي ستونزې له کبله قطع شوی دی. د ازادۍ راډیو د راتلونکو خبرونو په جریان کې به تاسو ته په دې اړه نور معلومات هم درکړو. خدا شیبه همدا موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره څیړو. د نننۍ حمله مسؤلیت طالبانو منلی او یو شمیر کارپوهان وایي چې د حمله به د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز اخیستنې په هدف شوي وي. د امنیتي چارو شانونکی باری آرز پر دې ادعا سربیره همداراز په مسلکي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د دې ډول پیښو د رامنځته کېدو یو بل علت بولي. له ښاغلي آرس سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د نننۍ پیښې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
نننۍ چاودنه بدبختانه ډېره زوروره چاودنه وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خیتاس
کړي دا اوسنی چاودنه چې سوي ده دا پسل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسي جوش او خروش و دې حد ته رسیدلی دی چې اوس د ملکی خلکو د عامو مخلوق په لویو شارو کې د بدبختی لامل ګرځېدلی دی. داسې چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نه
کړو.
په یقین کې تاسې ارزیابي کوئ او له نږدې څخه ووینئ کردار، کړنې، دیسپلین، نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني اقتصاد ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول، په اروپا په مابین کې په هغسې مملکت کې. یعنې تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډېر ستر ستر هیوادونه واړه واړه
هیوادونه ډېر دي، خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي. یار صاحب،
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا د هیواد لپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست. مسلکي کدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل، او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دې چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندري لکه څنګه چې تاسو په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو شننکي باري ارزو چې لازادې رادیو سره په مرکه کې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت پر یو مرکز د طالبانو د نننۍ حمله په اړه خپل نظر څرګنداو. په دې حمله کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان وحید الله مایار په وینا چې د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړې ویلي چې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي دي او له 115 کسان شاوخوا 115 کسان ټپیان شوي دي، او د ځینو حالت یې د په وینا نازک هم دی، خو په مجموع کې دا کسان اوس مهال تر درملنې لاندې دي. د آزادۍ رادیو په راتلونکو خپرونو کې به د دې پیښې په اړه به هم تاسو ته جزئیات واورو. خو اوس ورځو یوې بلې مسلې ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر یو ځل بیا اوس مهال له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو احتمال رد کړی دی. د دې دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې هغه مهال له افغاني اړخونو سره خبرې ممکنې دي چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو یو شمیر پخوانی طالب چارواکي په قطر کې په اوو پړاوونو کې خبرې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مثبتې ګڼي. د ناجی ساپی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تیره ورځ تر راتلونکو دو اونیو پورې د بین الافغاني خبرو د پیل خبر ورکړ، وسله والو طالبانو یو وار بیا له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی، هغه مهال له افغاني اړخونو سره خبرې ممکن دي کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو دوی ویلي د بهرنیو ځواکونو د مهالویش تر اعلان وروسته به هم د کابل له ادارې سره د حکومت په حیث خبرې نه کیږي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر راتلونکو دو اونیو پورې د آلمان په ضمانت د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د سولې اووم پړاو خبرې هیله بخون کې دي او ممکن بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. خو نوموړي وویل امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي سو وسلوال طالبان دا خبره ته غاړه کیږي.
امیدوار ده چې د امریکای د فشارونه چې په پاکستان باندې زیات کی او پاکستان هم طالبان ته اړ کی چې د بین الافغانی سره په مورد باندې مستقیم به سره خبرې وکړي. د بین الافغانی سره په مورد باندې بحث وایدا کېدای شي هم دا ډیر موثر تمام شي. کېدای شي چې دوی هم په دا مورد باندې ترانوځي پر کار کړی او موږ لپاره یو امیدواری شته تر څو چې موږ بین الافغانی سره ونه لرو او یو بسر مستقیم خبرې ونکو خط تنظیم کوم چې دغه یو نیمګړی سوله پروسه به ولدر لپاره موږ دا شپږ ورځې طالبان بیا سوله لپاره اراده نه لري.
د طالبانو ډله اوس مهال امریکایي پلاوی سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد له درې ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په لیدو کتو بوخته دی. که څه هم تر اوسه د دغې ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د روان کال د سپټمبر میاشتې مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. د امریکا ترڅنګ افغان حکومت هم اوس د جرمني همکارۍ ته هیله مندي ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي وایي برلین ژمن دی چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې سلګونه سرتیری د اوبو د لوی بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت لپاره دنده ترسره کوي. د سرتیرو ته اکثرو ته یې په میاشتو میاشتو کورونو ته د تګ وخت نه برابرېږي. کجکی ته غځېدلې لارې کلونه کلونه کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي او د هوا د هوار اوبخې د هوا له لارې د زیاتو سرتیرو تلل او راتلل ممکن هم نه دي. د ازادۍ راډیو خبریال په کجکی کې له یو شمېر سرتیرو سره د اوبو په ښکلي بند کې خبرې کړې دي.
چې سترګې څار کوي شین کړم اوبه دي، خو هغه سرتیری چې دلته د یو لوی ډام او د برېښنا د سترې فابریکې ساتنه کوي یوازې په یوه څنډه کې لمبېږي او د ژورو اوبو خواته نه ځي. هلمند چې د هېواد د جنوب په وچه سیمه کې راایسار ولایت دی، اکثره خلک یې د اوبازۍ سره بلد نه دي. د عامه پروژو د ساتنې پولیس امین الله حبیبي چې ټیک لس کاله کېږي دلته په کجکی کې دنده لري وایي ډېری ملګري د اوبازۍ سره بلد نه دي، خو هغوی چې د افغانستان د شمال او ختیځ دي کولای سي د کجکی د اوبو د بند نسبت ژورو اوبو ته ولاړ سي. د دننه مې چې د کجکی د اوبو په دې ډم کې د نږدې هرې ورځې اوبازۍ وپوښتل، راته وویل دوی چې کلونه کېږي د دې بند امنیت ساتي نو پکې سات هم تیروي.
دلته خو راغلي د ملګرو سره په دا ډم کې لمبېږو په کاسه کې، نو دلې خپل وظیفه م کو، د دا ډم ساتنه م کو، شنې راځو د ملګرو سره دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبېږو. نو دلته خو بل بیا هغه بل شی نشته، نه بازار شته، نه کور شته، نه کلی شته. بس دلې په دغه تنګي کې په کجکی کې محاصره یو. دغه ډم زموږ د ساتیرۍ ځای دی، بل ساتیرۍ ځای موږ نه لرو په ګرده ولسوالۍ کې.
د کجکی د برېښنا بند او د اوبو ستره ذخیره د علي حضرت ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده چې له امله د هلمند د نهر سراج په شمول په نادالي ناوې ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. د برېښنا په برخه کې دوه پخوا او یو توربین اوس تړل شوی دی چې شاوخوا درو پنځوس میګاواټه برېښنا د کجکی، موساکلا او سنګین ولسوالیو په شمول د لشکرګاه او کندهار ښارونو رڼا کوي. په ذخیره کې د اوبو سطح د تیر کال په نسبت ښه ده، خو د ذخیرې څخه د اضافي اوبو پر پارچاوه د وتونکو اوبو اندازه کمه سوې امه وچه سوې نه ده. که څه هم ملي اردو، ملي او محلي پولیس د بند پر شاوخوا ګڼې پوستې لري، خو د برېښنا د فابریکې او د بند د امنیت دنده د عامه پروژو د ساتونکو پولیسو په لاس کې ده. د فورم پالیسي خپرونې خبریال انډریو کوالټي چې د یوې مودې راهیسې کجکی ته راغلی دی او د برېښنا د بند د فابریکې تر څنګ د دې سیمې د امنیت په اړه تحقیقي راپور لیکي، راته وویل د افغان ځواکونو دغه ډول ساتیری خوښېږي ځکه په دې وړه او محاصره جغرافیه کې د میاشتو میاشتو دندې اجرا کول اسانه نه دي. دی وایي زه فکر کوم دلته هره ورځ اوبازي یوه د هغو لارو چارو او سرګرمیو څخه ده چې دوی کولی سي کورونه او رخصتۍ پرې هیرې کړي. د کجکی د تنګی د غوړا سیمه په داسې حال کې سلګون افغان سرتیر ساتي چې طالبان د عامه پروژو په برخه کې د وتړون او تعهد لمخې د برښنا د دوهم پاس د کارونو او د برښنا د فابریکې په چارو کې مداخله نه کوي. خو کتون کې وایي حکومت غواړي په دې ډول وشي چې دوی په هر ډول شرایطو کې کولی سي په دوامدار توګه د عامو او سترو پروژو د امنیت ساتنه وکړي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګی.
رسنیو ته د طالبانو له ګواښ څخه یوه اونۍ وروسته د هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ژورنالیستانو یوه ټولنه وایي د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو یو ځل بیا رسنیو ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډلې پر ضد د اعلانونو له خپرولو دې ډډه وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله خان محمد سین په یو راپور کې راکوي.
رسنیو ته د طالبانو له ګواښ وروسته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ټولې رسنۍ د پخوا په څیر د ملي ګټو لپاره کار کوي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر جدي بحثونه روان دي. د وویل له رسنیو سره خبرې شوي او ځینې تصامیم هم نیول شوي دي. اوس چې د حکومت په سطح یوه کمیټه جوړه شوې پر دغه مسئلې بحث کوي او لازم تصامیم نیول کیږي. رسنۍ په بشپړه زړورتیا له ملي ګټو دفاع کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا رسنیو ته خبرداری ورکړ. ویل دوی منتظر دي چې رسنۍ د دوی پر ضد تبلیغاتو ته ادامه ورکوي او که نه. مجاهد وویل که رسنۍ دې ډول تبلیغاتو ته ادامه ورکړي پایلو ته دې منتظر وي. طالبانو ونۍ مخکې په دې خاطر چې رسنۍ د دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه خپروي ګواښلی وي او ویلي وو چې له دې ډول خپرونو دې ډډه وکړي. د طالبانو ډلې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره رسنیو ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې د طالبانو ضد اعلانونو له خپرونو د ډډه وکړي او که نه نو د دغې ډلې نظامي هدف به وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره پریکړه وشي. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتی آزادي راډیو ته وویل بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه مسایل د حکومت له مسؤولو او اړوندو بنسټونو سره شریک کړو چې شریک کړي مهم دي. د دوشنبې په ورځ به له امنیتي او غیر امنیتي بنسټونو سره یوه ناسته ولرو. پر مسئله به بحث وشي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لارې کومې دي. مخکې له دې د رسنیو کارکوونکو ویلي چې رسنۍ د خپل مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپروي چې د رسنیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان امنیتي ادارې خپلو لیکو ته د خلکو د جلب و جذب او پیاوړتیا لپاره دا ډول اعلانونه د پیسو په بدل کې د رسنیو له لارې خپروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
راډیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
آزادی راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم کې خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبیدالله وبخی عبدالله بارکزای د هلمند له ناوی ولسوالی څخه لیکي د کابل د نننۍ چاودنې قربانیان بیا هم افغانان دي. کوربند شي د بدمرغي به مو په نیکمرغي بدل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره لومړی اوربند مهم دی. غوښتنه مو اوربند دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي د امریکایي ځواکونو وتل به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه لیکي موږ افغانان په افغانستان کې داسې تلپاته سوله غواړو چې افغانان په یو مسجد کې او پر یو دسترخوان سره ناست وي. داسې سوله نه غواړو چې افغانان یو بل ته د شک او د دښمن په سترګه وګوري. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي څوک چې پر ملکی وګړو حملې کوي یو لوی جنایت کوي ځکه چې ملکیان بې طرفه دي او د دوی خوندیتوب ته باید هکل ارخونه جدی پاملرنه وکړي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه لرو. د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال ځانګړې خبرونه خوده شي. بعد خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې نوریاس نوری اوروي.
په کابل کې تر چاودنې وروسته تر اوسه ډزې نه دي کرارې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې په دغه برید کې چې د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست شوی او مسؤلیت طالبانو منلی د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او څلور اتیا نور ټپیان شوي. رحیمي دغه راز وویل دوه وسلوال چې په سیمه کې نږدې ودانۍ ته ننوتي او د افغان ځواکونو په ډزو وژل شوي او دننه نور مقاومت کوي. د سیمې له ځایه د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا 210 تنه په مسؤول ډول ایستل شوي. د پوهنې وزارت ویلی په چاودنه کې دی وخونځي 50 د کوونکو وژل ټپیان شوی. د اولمپیک ملي کمیټې هم ویلی چې د فوټبال د فدراسیون د سرپرست رئیس په ګډون د دې فدراسیون یو شمیر کارکونکو په دې چاودنه کې ټپیان شوی دی. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د احتمالي خبرو پیلې د رات کړل. سوهیل شاهین چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د دفتر ویاند نن په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي. له افغاني لورو سره به خبرې پیل کړي خو د کابل ادارې سره به د حکومت په حیث خبرې نه کیږي. نن هم د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د اووم دور خبرو په ترڅ کې بیا هم خبرې روانې دي او نن درېمه ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته د کم عمره ماشومانو شمیر سږ کال په 28 زیات شوی دی. یونیسف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې سږ 2019 کال په خوارزواکۍ اخته د 50 کلونو کم عمره ماشومانو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له کاناډایي چارواکو سره د خبرو او په تورنټو کې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي. او د سوریې دولتي رسنۍ او د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې اسرائیل نن سهار په دمشق او هومس کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړو ځواکونو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. او سم اقتصادي او بخې سپورتي خبرونه واورئ چې نن خان محمد سین چمتو کړی.
د سپورت ورځنې هنداره.
د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته سیرمه وشوه، د دغه فدراسیون د سرپرست په ګډون پکې یاد فدراسیون ګڼ کارکوونکي ټپیان شول. دغه فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل د یوسف کارګر په ټپي کېدو سربېره دغه فدراسیون کارکوونکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. ویل کېږي کوم ټپیان چې ټپونه یې سرسري وو له درملنې وروسته له روغتونونو نه رخصت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست نن سهار د یوې ځانوژونکې حملې ښکار شو چې د مسؤلینو په خبره ځاني او مالي تلفات یې واړ. د غور ولایت ورزشی اداره وای په پام کې ده چې د افغانستان د استقلال د جشن په خاطر دغه ولایت د بیلابیلو ورزشی ټیمونو ترمنځ یو لړ سیالۍ ترسره شي. د د دغه ادارې عامر امیر محمد غوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خو یا کی فوتبال برای طبقه اونس داریم و یکم برای ذکور داریم و هم بزرگسالای وشو دارن و هم بوکس داره و هم فدراسیون ما د امروزو همو پی پی یک دیگر مسابقات دارن تحت عنوان یعنی صد روز هم مسابقات مشهور میشه.
د موبایل په پام کې د چدغور ولایت د خوږو د فوتبال سیالي راتلونکي ونه کې د 15 ټیمونو ترمنځ وشي. په دوی کې د فوتبال د فدراسیون یو ټیم او د خزینه خونځو د فوتبال سلور ټیمونه شامل دي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د سریلانکا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د انګلستان د چسترلی سټریټ په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماسپخین پر 9 بجو پیل شوې. ویسټ انډیز د سیالۍ ټاس ګټلی او سریلانکا ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ویسټ انډیز د روانو سیالیو په 2 لوبو کې یوازې یوه لوبه ګټلې، یوه یې د باران له امله مساوي شوې او 15 بایللې دي. همداشان سریلانکا هم په دې سیالیو کې ښه نه ده ځلېدلې او په 2 ترسره کړو لوبو کې 2 ګټلې او 2 د باران له امله مساوي شوې دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بیا کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په 4 مخکښو ټیمونو کې ځای پیدا کړ. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم درې بې اندازې ډب کړ، ځکه پاکستان د 9 امتیازونو په لرلو سره مخکې 4 ځای خپل کړی او اوس له انګلستان نه په 1 کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ شو. د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوال جام کې 8 پرله پسې لوبې بایللې او وروستۍ مسابقه د راتلونکې پنجشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره پاتې ده.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې د امنیت او سالم چاپیریال ځانګړی پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پرې کوي یې نه خوږیږي، لاسې پلجي، بیخي کار نه کوي، بیا وچ شي، هیڅ کار نه کوي، لګونه غونډ وچ شي.
او د حل لارې څه کېدلی شي؟
ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز چې په هره سطحه کې وي د پولیو ضد واکسینونه شته، په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، د ماشومان لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانه لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبونکي او وژونکي ناروغۍ څخه ساتي. د سی کارکونکو په وینا له 5 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړي او په دې ډول ماشوم کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغوري. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاسې شل چې پښه شل شي بیخي خوري نه، سم تیک پروت بیا کله خسی او لږ غسی نو لاسې کار نه کوي، جګېدای نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده ده چې پرې کوي یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ شي. کورنۍ ډېره په عذابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې غونډ کور ورسره په عذابي، دغه کوټه کې پروت دي، خو دا غونډ خلک ورسره په عذابېږي. په یو کس نه جګېږي، په 2 کسو نه جګېږي، 2-3 کسه چې بیا جګېږي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې 10 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په اړه څه وایي، له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوی ده. خو زه خپله د افغانانو ورونو او خویندونو دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سنې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي. که یې ونه کړي بیا نو پایله به منفي وي.
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار لس ماشومان لرم ټول واکسین دی وخت دمګه کلا برکی کی کور د مغل ته نفر راځي مګه واکسین په هر دوره په هفته کې اور راځي موږ شوم الحمدلله واکسین کوو مکمل واکسین ته وګو
د روغتیا وزارت له ټولو جنگی ډلو څخه وړي چې د هیواد له ماشومان سره دې ظلم نکوي د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بي غوري نه کوي په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروع شوی دا غه د پل جو هغه شامه نه دي تقریبا در تو مخ پر ریکه دو باندې به بل خصوص هغه سیمه کې چې دوی خپل پر وخت زمان باندې کوي او هغه سیمه چې د تن نسیو نیر سیمه دی نو رسیږي په هغه کې سبتیږي ستا دغه سی په ځان ستنې بیا چې پالڅو بیا نه جوړي شي چې اسلام او انسان ته zarar نه درلودي هغه طبعا به درته وایي او هغه شی چې د تم کوم مانعت په صریح په آیات کې نه لري تم په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ولې به سلیغه څخه داری وکي او zarar هم وینو د تم کچيري دغه تبابت ونو کو درته وان ته وایي سردار دې ته دغه ګولې د تم نو خلاص سردار نشکې ان خدا ګولیا وخره تمام نه تسویه می عموما خود کولا دغه چې واکسین در لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونږ کوته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي پیدا ده تاسو تاوان لري هیڅ تاوان لري نه شرعي نه ديني نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غالي واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څه مانعت لري
دا چې د عام روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي
په 2008 کال او په 2010 کال کې منګه په جنوب جنوب شرق شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبت پیخي لرلې یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط او فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبت پیخي لرلې یعنی په 2013 کې یو وشت پیخي سبسوي چې پنځلس مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوې دا په دې معنا ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند شوی دی تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره نه په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې له موږ سره همکاري کوي
کله چې راته وایي چې په کوم سیمو کې د پولیو میکروب له منځه تللی او کوم سیمې لا هم اما سپات دي
فقط کده حوزه په کچرایسو د افغانستان فقط دو حوزه اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده په سویلي حوزه کې قندهار اورزګان هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو وس پیژندل کیږي ځکه په دې سمه کې هم د پولیو مثبت پیخره منځسوي او هم د راز په دې سمه کې په موحد کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې الته هم ویروس تثبیت شوی دی مشخص وایم جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي
د پولیو د لمنځولو لپاره عام خلک څه کولی شي
ډیره ښه پوښتنه مو کړه منګه د دې پروګرام نوم یې خایده یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځولو ملي پروګرام دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامه وزارت دنده نه ده دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دوه دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کې کومک کې د المانځ بیوړي په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونډه پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمانځ بیوسي د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په منځولو کې ادا کولای شي. همداراز د کلی مخاور مالک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق د لپاره مونږ ته خبره برابره کله د سي غنګوسي او خبري اوریدل کیږي د ټولنې نو بعض سره د سي افکار پیدا کیږي چې ولې خارجيان بهرنیان او دغه روغتیاي سازمانونه دوی ډیر د تلوالتیا لري چې د مونږ ته کومک وکاو د کمپاینونو تطبیق سي. دوی زمنګ استاد د ماشومان د لپاره فقط او فقط دا د اندښنه نه لري چې زمنګ استاد ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. دوی د خپل ماشومان ته اندښنه لري کدا ویروس دلته محو نسی بیرته بده دوی د هوادو ماشومان بده دی ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ سي.
پروتونکو کې څه پلان لري چې پولیو بخي له منځ لاړ شي؟
په 2019 کال کې کم پلان چې منګ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومیدای د پولیو د منځ وړلو عملیاتي استراري پلان په نام باندې یادو. په دې پلان کې منګه دا په نخښه کړی چې باید الټیا د 2019 کال کې چې نه پړاو د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلیسي چې هغه درې سرتا سری وی یعنی په ټول افغانستان کې او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیاتې الټه باید پلیسي د دغه نه هو کمپاینونه نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریاتوګه یو سرتا سری کمپاین و دی فرعي کمپاینونه او شپک نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق سي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق سي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسی نه دا چې موږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي بلکې موږ د خپل هدف نه لري کولای سي. په سرتا سری کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین سي د 15 کالو لاندې باید دغه هدف ته موږ ورسیږو. په هغه کمپاین کې همدارس په اختصاصي او فرعي کمپاینونو کې مثلا د 6 میلیونه شاوخوا ماشومان زموږ د هدف ول دي چې هغه ته واکسین ورسی.
تاسو ویل چې د پولیو د واکسین کسان کور په کور ګرځي او ماشومان ته واکسین ورکوي. که چیرې په سیمه کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي بیا دوی کولی شي چې سیم مرکزونو ته ورشي او د پولیو واکسین واخلي.
د کمپاین په اصطلاح موږ چې تطبیقو که چیرته په غوسیمو کې چې د زمنګ واکسیناتوران ځینې ستونزې له عمله نسی ورتلای کورنوی دروازو ته واکسین ماشومان ته نسی ورسولای او تطبیقولای بیا نو د ټولنې مخصوصا د مندو او پلرو د مسولیت او مکلفیت دی چې خپل ماشومان روغتیایي مراکز ته بوزي هغه روغتیایي مراکز په هر سطح کې وی د پولیو ضد واکسینونه نشته. که خبره پکې دا ده چې دا واکسینونه په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د عامه اړیکو مسول میرجان راسخ وو چې د پولیو د واکسین په اړه خبرې کولې. په دې لاره چې د افغانستان په هر برخه کې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي د خبرونه پات رسو. تربیه خې چاره
د لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل اونی ځ خبرونه کې مو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم. ټاکل شوې چې افغان کرکټ بورډ د شپږیزي شپږم پړاو سیالي د روان کال په اگست میاش کې تر سره کړي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ د رسنیو مسول نظیم جار عبدالرحیم زی غغولې
سکل له خیر سره تل کسنګ چې پلان سوې ده په 19 د اگست یعنی خپلواکۍ اتوشتم د اسد سره ازمري سره سمون خوري په مغې ورځ به خیر سره لومړی لوبه کیږي.
د دې تر اتسنګ به دا هم واورې چې
په خنه هم ته غواړم ځکه خودشته دغه خیرنې ونډه زما د سرمانو چې زت لاړ شم.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې وتلې ستوري حمید حسن خاغلی حسن له یو ورځنۍ نړیوالو سیالیو سره خوده پمانی وکړه. آیا د خوشي د لوبې په اړه معلومات لرئ؟
د لوبې د افغانستان او پاکستان په اکثره پښتني سیمو کې سرته رسیدي.
دغه افغانی لوبي په اړه لاند معلومات درکړو خو په فایل کې د تیریونی مهم ورزشي خبرونه. د افغانستان نوموتی تیز توپ چونکی حمید حسن له یو ورځنۍ نړیوالو لوبو سره مخه خا وکړه. حسن خپل ورستۍ یو ورځنۍ نړیواله لوبه د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام سیالیو کې وکړه. افغانستان دغه لوبه یوه سخت مقابله ورسته پاکستان ته د انګلستان په لیډز کې بایلوده. حمید حسن په دغه لوبه کې دوه ورونه وکړل او د پخې د ټاپ لامل اړ شو چې میدان پرېږدي. هغه لوبي ورسته ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر وړاندې دغه ماتې ورته ډیره دردونکې وه. هغه په خپل ورسته یو ورځنۍ نړیواله سیالۍ کې د ښه نظر لیدو او ټوله لوبه کې د نه لوبېدلو له امله د خپلو مینهوالو بخنه هم وغوښته. حمید حسن د افغانستان د ملي لوبډلې یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په بریاو کې مهم رول لوبولی. د افغانستان د کرکټ دغه وتلی ستوری څو کاله وړاندې په انګلستان کې د یوې سیالۍ پر مهال د پښې د زنګون په برخه کې ژور ټپي شو چې نوموړی څو کاله له ملي لوبډلې او سیالیو بهر وساته. هغه د افغانستان لپاره 8 یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ کړې او توانېدلی چې 9.5 وکټې واخلي. حمید حسن ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې هغه به شلوریزه کرکټ ته ادامه ورکوي او تر څنګ به خپل تجربې له نویو لوبغاړو سره هم شریکوي. حمید حسن د کرکټ د کمنټري په برخه کې هم خپل ځان ازمایلی او په څو نړیوالو سیالیو کې کمنټري هم کړی چې مینهوالو یې هرکلی کړی دی. په هلمند کې د فوټبال د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. د هلمند د فوټبال فدراسیون رئیس د دغه لیګ د پرانستې پر مهال خبري اعلان ته وویل چې د فوټبال د ودې لپاره به دا ډول لیګونه، ټورنمنټونه او لوبې ترسره کوي او په دې برخه کې به خپلې هڅې لا ګړندې کړي. دا سیالۍ د لیسی زکور او میوند فوټبال لوبډلو په لوبې سره پرانستل شوې چې دغه لوبه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې ځای پیدا کړ. د هند ماتې د پاکستان او بنگلاديش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډب کړي، ځکه پاکستان په نهو امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستان په یو کم امتیاز 5 مقام ته راټیټ شو. زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزي شلوریزه سیالیو شپږم پړاو لوبې د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پام کې ده چې په دغه سیالیو کې شپږ ټیمونه سره ولوبېږي. په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي سره غږېدلی یم او په سر کې مې ترې د همدې لوبو د پیل په اړه پوښتنه کړې.
تیر کال هم لکھیا هم د سوچ موږ په پیل لومړی پڑھاو لغی سره وخت خې لند او تنگ راغی، نو موږ نه شو کولای چې امدګي دوړ لګون ته په یو وخت وکړو. سکل له خیر سره تل څنګه پلان سوی دا په 9 د اگست یان شیر خپلواکۍ ل 28 د اسد سره ازمری سره سمون خوري په مغی ورځ بل خیر سره لومړی لوبه کیږي. همغه شپه لوبډلې دي او هغه کې مختلف لوبغاړي دي، بیا بل خیر سره لوبغاړو دغه سلسله او ټول نو نس میچونه دي له خیر سره چې یو لس ورځې نږدې یو لس ورځې به دا دوام وکړي او په یو نه یو تلویزیون باندې بل خیر سره یو نه یو تلویزیون باندې بل خیر سره کوم چې محلي تلویزیون نه پاغي باندې په ژوندۍ باندې خبري کی.
ټول لوبې به ملته د کابل په لوبغالي کې کنه په ولایتو کې به کی.
ټول لوبې د کابل په لوبغالي کې کی، چون ځکه چې موږ د پروډکشن هغه چې دا یو جن بل ته لیک ډول دی وستون زه موږ نشو کولای کنه، او پروډکشن موږ سره مغه یو پروډکشن دی، دوه پروډکشن نه وي چې په بل لوبغالي کې موږ پروډکشن ولرو.
تیر کال نه دا غنه وړاندې کال باندې پښپګي ځلې کې یو شمیر بهرني لوبغاړي ولو بدل سکلم دغه کوم پلان موجود دی کنه؟
بهرني لوبغاړي کې نشه سکالې، البته کوچیز کو څوک غواړي کولای شي راولي.
دلیل څه دی ولې نشته؟
خو څه کال نشته پکې، موږ پوره چمتووالی له اول سره نورتن نیولی، ځکه چې هغه وړم کال که تاسو فکر کړی هغه یو ستونزه هم رامنځته شوله، نو موږ ورته څه کال بیا کوم چمتووالی نه نیولی. نو موږ غواړو چې بیا دې سمدستي موږ غم لرو، اے پی ایل تیاریانی شروع کیږي، لته اوس نو تیاریانی شروع شوې دي، نو موږ غواړو چې هغه ته هم یو څه وخت ورکړو.
وړم کال چې تاسو یاد کو ځینې اداګانې داسې موجود وي چې کومو کمپنیانو چې لوبغاړي د پیسو په مقابل کې اخیستي وو هغوی تر دې دمه هم لوبغاړو ته هغه پیسې نه دي ورکړي. دغه پلانجه واقعا موجوده ده، دغه اداګانې شته کنه کوم کسان چې هنران دي هغوی خپل حسابي تصفیه کړي؟
که داسې څوک وي موږ ته رسمي چاغنده کړی وړاندیز نه کړی، نه چا ویلي چې داسې کومه مسله کې مثال خبرې موږ سره مرسته وکړي. که چا رسمي هغه کړی ودي وایو، که چا ته پیسې نه ملو سي هغوی هم کولی شي راشي کرکټ بورډ سره اړیکه ونیسي.
او هنرانو خو د کرکټ بورډ سره چې کوم دوی تیر کال چې شپږیزه پونه شوه، یو دلیل دا مو چې هنرانو خپل حسابي د کرکټ بورډ سره نه اخلاصه کړي. سکل
اخلاص اونر چې دي اونر کې ځینې اونر داسې و چې هغوی په خپل ځای ولاړ دي، هغه د اوسم د خپل لوبډل اونران دي کوم ستونزه نشته ده. او ځینې اونران داسې و چې هغوی رښتیا هم ستونزه درلودلې، کېدی شي کرکټ بورډ سره کرکټ بورډ به هغوی بلیم کول، څو ورې سره ناستې شوي، څو ورې ایمیلونه شوي دي، هغه ټول موږ سره شته دي چې غوښتنې شوي چې راسې ناسته به موږ برابره کړل، هغوی نه دي حاضر شوي.
د شپږیزی وړم کال سیزن ته په کتلو سره نه پنځم سیزن ته په کتلو سره چې دلته په لوبغالي کې د مینوالو دپاره د مناسبو ځایونو نه موجودیت یو هغه ستونزه وه چې یعنی کم و دغه چوکۍ چې کومې ایښې وې د مینوالو دپاره د ناستې ځای کم و. بیا وویل شول چې راتلونکي کال کې به دا ځایونه جوړیږي او نوي پرمختګونه به کېږي. سږ کال هسې کوم پلان شته دی چې د شپږیزې دپاره د مینوالو دپاره نوي ځایونه جوړ شي؟ څنګه
سږ کال خو بله وخت دومره ډېر نه ده پاتې چې موږ د وخت لرو. تقریبا دا اوس چې موږ او تاسو غږیږو یوه نیم میاشت ورته پاتې ده، نو هغه ځایونه ورته نشي جوړېدلی. سوری کوي سوری ته بیا موږ ورته نیولی ده کولی سو بل چې د پورټ بس سټینډ چې دی هغه ورته جوړولی سو. البته چې موږ له یو کمپنی سره په خبرو کې وو هغه خبره یو څه ځنډنۍ سوله د هغوی لخوا را کړي. موږ د یو دوو سټینډونو خبره هم کړې ده چې انشاءالله تعالی په هغې به هم کار شروع شي، خو فکر نه کوم چې تر شپږیزې پورې د هغه کارونه ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي حمید حسن د پاکستان سره تر لوبې وروسته د کرکټ له یو ورځنیو نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. ښاغلي حسن ویلي چې غوښتل یې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا خدای پمانی وکړي، خو بخت یاري ونه کړه. ښاغلي حسن د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرلپسې ماتو او د خپل راتلونکو پلانونو په اړه غږیدل.
د ټولو مینوالو نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه دعاګانې موږ ته کړې دي، خاص کر ماته، او بخښنه هم ته غواړم، ځکه خدای شته دغه خیرنۍ ونډې زما د سرمان نو چې زه لاړ شم. ډیر دردونکې، ډیر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ چې سره کوم ما غوښتو هغه شانتي ونه شو. شاید که زه جوړ وای او دغه خپیره سره یاري کړی وای، دغه ایمسترینګ راته نه شو، شاید دغه د میچ ریزلټ بیخي بدل وای. خو بیا هم زه د مینوالو نه، د افغانستان د خلکو نه هم مننه کوم، او هم د زړه نه ته بخښنه غواړم چې په دغه لوبه کې ما نه شو کولای چې ما نور بالینګ کړی وای.
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې، هغه خبرې چې تاسو زده کړې دي، دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي، رسوي، به څه به کوي دینه وروسته؟
حتما انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه دی پرېښی، ځکه خپل شل ورځې کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدم، هماغه د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس ورځ ما دپاره لږ مشکل جوړیږي په فیوچر کې، نو په دې خاطر غواړم چې ونډې نور پرېږدم او شل ورځې کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې، شاید یو دوه کاله نور هم وکړم، ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښی. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي، خاص کر فاست بالران، بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څه وخت خدای که داسې برابر کړو، هغوی سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو.
دغه روان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبې کړې او بایللې دي، ته د یو لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي؟
یاره که رښتیا درته ویم، څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلی وای، خو بیا هم لوبغاړو تر خپل اخر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي، خو هغه مومنټم یو که هغه د کیش کړلو لاسته دې راغی که پرېږدې، خو دغه ټیمونه دي، دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو هماغه چې موږ هماغه د تجربې په حساب بیا راشو، چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو، نو د وقفې نه بعد چې میچونه راځي، نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی، نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی وای، خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټ کړی دی، یو مثبت کرکټ یې کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ مو نه ګټلو، نو سټیل هغه یو میچ ته خریدو کې د ویسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده، یو څه ناڅه په خپل لیسټ کې ځان سره د ګټې په حساب یېسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وتلی ستوری حمید حسن و. آیا د خوسی د لوبې په اړه مو اوریدلی؟ لیمه هادي دغه افغاني ورزش در پیژني.
د لوبه د افغانستان او پاکستان په اکثره پښتني سیمو کې سرته رسیږي. د لوبه په دوو ګروپونو چې هر ګروپ یې لس یا دولس تنه وي، د ځوانانو او کوچنیانو لخوا سرته رسیږي. د دې ښایسته لوبې ترتیب داسې دی چې د ګروپونو مشران لومړی وچه او لنده کوي، بیا هغه ګروپ چې ګټونکی شو د میدان په یوه سر کې او بایلونکي ګروپ د میدان په بل سر کې درېږي. د بایلونکي ګروپ لخوا یو نفر چې غوایي بولي دروي، او په څنګ کې یې د ګټونکي ګروپ د میدان په پای کې یوه د خاورو کوټه جوړوي. د غوا له طرفه څخه که مخالف لوری د غوا د طرفه جګړه کوونکي مات او غوایي پوچه کړه، په اول، دوهم یا درېیم ځل نو د غوا د طرف ګروپ لوبه بایللې ده، او که د غوا د طرف درې ځلې د غوا او د خاورو کوټه یې خراب کړه او یا یې د ځان څخه دفاع وکړه، نو دوی ګټلې ده. او بیا نری وهی او خوشاله کوي او وای چې واوا غوا مولنګ کړه. کچیر مخالف لورې د غوا د طرف هلکان په جګړه کې مات کړل او غوا یې پوچ کړه او د خاورې کوټه یې ورانه کړه، نو بیا هغوی نری وهی چې غوا مو ووهله. غوا وهونکې د جوانه رمبه کې کوي او خوشاله وي. دا لوبه د ولاړې لوبه ده. د دواړو ګروپونو افراد په چپ پښه سره ولاړ وي. د رسب کې پنجه یې د شاله خوا د چپه لاس په پنجو کې ټینګ نیولې وي او یو د بل سره د جګړې په میدان کې مخامخ جګړه کوي. د هر هلک چې نیول سوی پښه یې د لاس څخه خطا سوه او یا په مځکه راپرېوتې هغه مات دی. کله کله د جګړې په ترڅ کې یو جګړه کوونکی د غوا والا ګروپ د جنګلیو څخه ځان و غوا ته ورسوه، د غوا لاس یې د پښې خطا کړ او د خاورو کوټه یې خرابه کړه، نو لوبه یې ګټلې ده. غوا هم کله چې ملګري یې مات سي زغلی او د مخالف لوري د جنګیالیو سره جګړه کوي. که غوا زوروره وه نو جنګیالي ماتوي او د ځان او خاورې د کوټې څخه دفاع کوي او په درې ځلې دفاع کوي. د خاورې کوټه چې د مخامخ لوري د میدان په پای کې وي په نیول سوی پښه خرابوي. غوا لنګیږي او لوبه په بری سره پای ته رسیږي او بیا د بل ګروپ نوبت دی. د یادولو وړ ده چې په دې لوبه کې هلکان کالي کاږي یوازې پرتوګي اغوستی وي، دا ځکه چې د هغوی کالي څیرې نسی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.